په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، نوریس نوری ما په دې خبرونه کې ستاسو ته ښه راغلاست وایم. و مورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمینې تهران ته رسېدلی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې څو پیښو پر سر د کابل او تهران ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې. د چارو لیو کارپو سره مو هم مرکه کړې. پر ځینې نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په تهران کې لخپل ایرانی سیال سره وکتل. تمه ده چې د خوست د غلام خان بندر سبا پرانستل شي، او په اسپانیا کې چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی، له یوې میاشتې راهیسې نافذ بیړنی حالت نن پای ته ورسید. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په تهران کې لخپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره په ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلند، د وروستیو پیښو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په دې کتنه کې د دې پیښو په اړه د څیړنو د دوام، د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي د لارو چارو، او د افغانستان او ایران ترمنځ د پراخو همکاریو د سند په اړه خبرې وشوې. دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د څو افغانانو مرګ ژوبلې، او همداراز د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمیر افغانانو د غورځولو له ادعاو وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي 13 تنه وسلوال پرون وروسته له هغه ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې د خوست مساخیلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول مل خان مومند نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوب له هغه مال ووخته چې پر افغان ځواکونو یې برید وکړ.
د یاد لارې د پرانستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک برګون په پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي، چې په ټوله کې ویلای شو چې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان شوي.
بلخوا په پکتیکا کې وو وسلوال د افغان ځواکونو په برید کې وژل شوي. د پکتیا او بخې د پکتیکا د امنیت قومندانۍ ویان شاه محمد آریان نن ازادۍ راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د پکتیکا ولایت په جانیخیلو او مټاخان ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو ډله ییزې حملې وکړې چې په ځوابي حملو کې اووه تنه وسلوال په دواړو ولسوالیو کې ووژل شول. د آریان په وینا په دې نښتو کې درې افغان سرتیرو حتی هم مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان حکومت پر طالبانو تور لګولی چې په تیره یوه اونۍ کې نږدې یو نیم سل ملکي افغانانو ته مرګ ژوب لاړولی. د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د روژې میاشتې له پایله د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د وژنې په نوم اونیز راپورونه خپروي نن یک شنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې 240 ولسي وګړي وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي چې ټول شمېر 140 ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې ولسي وګړو ته ډیرای د مرګ ژوبله د سړک د غاړې ماینونو په چاودنو، مخامخ جګړو او د طالبانو په هدفي حملو کې اوښتی ده. طالبانو د افغانستان د ملي امنیت شورا د نننۍ ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دا ادعا رد کړې وې. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبا پرانستل شي. ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ د خوست ولی ته د دې بندر د پرانستو لارښوونه کړې وه، او نن رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دا لاره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له اعلان وروسته سبا د چنګاښ په دوهمه د دوارخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانستل کیږي. افغان چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. لحظه دی راډیو خبرونه اورئ. په اسپانیا کې چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی هیواد د له یوې میاشتې راهیسې نافذ بیړنی حالت نن پای ته ورسید. په دې ترڅ کې اسپانیا چې د توریزم یې سخت ځپل شوی دی، له پرتګال پرته له نورو ټولو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه پرانستل. د اسپانیا د اقتصاد په څلو کې څه باندې 12 د توریزم او بخې د توریزم له عوایدو څخه ترلاسه کیږي. په همدې حال کې په لاتین امریکا کې د کورونا وبا د خبرېدو په حال کې دا په دې ترڅ کې په برازیل کې چې 212 میلیون وګړي لري په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون او د مړو شمیر له 500 واوخت. په سربیا کې نن خلک په هغو پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي چې د حکومت سیاسي مخالفینو تحریم کړي دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتیجه به د صدر اعظم الکساندر وویچ او بخی ووچیچ په مشرۍ د واکمن خي ارخي محافظه کار ګوند واکمنی نور هم پیاوړي کړي. تمه ده دا ګوند به چې له تیرو اتو کلونو راهیسې واکمن دی په سلو کې د شپېتو رایو او سوسیالیست ګوند چې د واکمن ګوند سره په ائتلاف کې شامل دی په دوهم مقام کې په سلو کې د لسو رایو په ګټلو بریالی شي. دا د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په اروپا کې لومړني انتخابات دي. او د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې په پام کې ده د چین پارلمان د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوي قانون په اړه چې د مسودې د طرحې مهم جزئیات پرون د جون په شلمه خبره شول په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره بحث وکړي. ټاکل شوی د چین د خلکو د ملي کانګرس کمیټه د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې اړه د بحث لپاره په پیکینګ کې درې ورځنۍ غونډه پیل کړي. تمه ده دا قانون د جولای په لومړۍ نیټه چې له برتانیا څخه چین ته د هانګ کانګ د سپارلو درویشتمه کلیزه ده په دې مناسبت تصویب شي. د هانګ کانګ لپاره دا نوی قانون د چین امنیتي ادارو ته په هانګ کانګ کې د فعالیت اجازه ورکوي.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمردی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنې تهران ته رسیدلې او له خپل ایراني سیال سره خبرې کړې. ایران ته دغه پلاوی لته څه تمه کوي؟
موږ دوه ډېرې بدې حادثې لرلې. د موږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجانه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیری وشي.
تهران ته د افغانستان لوړ رتبه ډیپلوماتیک پلاوی به وکولی شي چې هغه غوښتنې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې مطرح شوي او د ټولو خلکو غوښتنې دي هغه پر ایراني چارواکو یا ایراني لوري ومني.
دلته په کافي اندازه دوی لا ده کړې ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماتیکه دستګاه د اوجز او تزرو له چاتات څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي.
ورسله غیچ افغان چارواکو ویل چې په خوسک به د غلام خان بندر ژر پرانستل شي. د غرازه پاکستانی چارواکو هم ویل چې سبا ته د بندر پرانستل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د لاتین امریکا په برازیل کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شو کسانو شمیر 500 تر رسیدلی. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټه د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونه دي. خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو هم په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په تهران کې خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ایران کې افغان وګړو سره د ناوړه چلند ورسته پیښو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی اتمر د یو پلاوی په مشرۍ چې پکې په ترکیب کې د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي هم شامل دي نن ایران ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال ویان حامد تهذیب په خبره افغان پلاوی بل ایراني چارواکو سره د وروستیو پیښو په ګډون دغه راز د دوه اړخیزو همکاریو پر موضوعاتو هم خبرې وکړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې لمیشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به په تهران کې له ایراني چارواکو سره د وروستیو پیښو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د دې وزارت مرستيال ویان حامد تهذیب د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
حیات ولید به جمهوری اسلامی افغانستان بریاست
دی وای د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستۍ خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایراني لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې د روان کال د ثور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډي پولې سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو په زور اړ کړي وو د هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي، له امله یې دولس افغانان ووژل شول، اوولس له اوبو ژوندي ووتل او د اوولس نورو مړی ژوندی لا هم نه دی معلوم. که څه هم د ایران د وسلوالو ځواکونو د قضایي سازمان رئیس حجت الاسلام بهرامي په دې پیښه کې د ایراني سرتیرو لاس لرل رد کړي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بهرامي څرګندونې رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یا د پیښه د افغان حکومت لخوا په دقت څیړل شوې ده او په دې اړه د څیړنو پر مهال اسناد کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي مرستیال د سفر پر مهال له هغه سره شریک شوي هم دي. له دې پیښې وروسته د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمي کېدو او تر هغې وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو ښارونو کې وشوې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړ. د ایران دولتي خبري اژانس وویل چې له ښاغلي لیوال نه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل شوي وو چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماټیک دفترونه تخریب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه ایران ته لتللي پلاوی غواړي چې باید یاد هیواد سره هلته د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه جدي بحثونه وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان باید د دغه پلاوی سفر یو روښانه پایله ولري.
زموږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجه نه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیري وشي او بیرته له سفره چې اتمر صاحب راستنیږي او له ځان سره راسته راوړنه ولري. ولسي جرګه هم دا مسله جدي تعقیبوي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم ویلي له هغو کډوالو افغانانو سره ولاړ دي چې په ایران کې زیاتې ورسره شوې شکنجه شوي او وژل شوي دي. د امریکا سفارت پرون د جون په شلمه پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالات به سږ کال 13 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته د کډوالو او نورو بېوسه افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف په مشرۍ د یو پلاوی د سفر په باب مو واورېدل. دا سفر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د ایران په یزد ولایت کې د ایران امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د څو افغانانو مرګ ژوبلی او همداراز له هغې مخکې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هرې رود سیند ته د یو شمېر افغانانو د غورځولو له ادعا وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلي دي. په افغانستان کې دننه سربیره د غراز یو شمیر افغانانو په یو شمیر اروپایي ښارونو کې هم د ایران ضد مظاهرې وکړې. په دې اړه د افغان او ایراني چارواکو څرګندونو هم په دواړو هیوادونو کې د خلکو او چارواکو پراخ برګونونه راپارولي دي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه لوړ رتبه هیئت ډیپلوماتیک هیئت چې تهران ته ځي آیا وبه کولی شي چې خپلې غوښتنې پر ایراني لوري ومني او کومه لاسته راوړنه به ولري؟
زه امیدوارم چې حداقل دا ځل د سفر او دغه پلاوی چې ایران ته ځي نتیجه ورکړي او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې چې هغه د بشري حقونو او د ملي ګټو پر بنسټ باندې د ایران سره یې لري هغه منعکز کړي. که تاسو وګورئ د دې څخه مخکې هم ورته سفرونه شوي دي او پر بېلابېل موضوعاتو باندې، خصوصا په ایران کې د افغان کډوالو پر موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي، خو کله چې سفر پای ته رسېدلی دي د هر څه د یخ پر مخ باندې پاتې شوي دي او تری تم شوي دي. نو حداقل زما هیله به دا وي چې دا ځل دغه سفر یو مطلوبه نتیجه ورکړي. هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک د ایران د حکومت او ادارې خلری هغه مناقشې سي دا وروستي پیښه کې په یو شارت وسوله دا ډېره هنري وه او زړه بوجنونکې وه. نه یوازې په کور د نه نه بلکې په نړیوال او بیلابیلو برخو کې په د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو غوسه راوپاروله او هم د اوس تاسو ګوري چې په بیلابیلو هیوادونو کې لا مظاهرې روانې دي. پرون په پاریس کې د افغانستان د خلکو او د افغان کډوالو د خوا څخه دغه موضوع په برخه کې مظاهرې روانې دي. نو زه فکر کوم اوس د افغانستان خلک دې ته متوجه شوي دي چې نور دی پر دغه ډیپلوماټیک چینلونو باندې زیات باور نه لري
خو
او خپل لاس په کار سیوی دي
او البته پیژن صاحب
دی خپل د خپل ځای ولاره حل کی.
بله البته تاسو هم یادونه وکړه خو دغه فشارونه چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې نه یوازې په افغانستان کې دیننه بلکې له افغانستان بهر د دغه پیښو په وړاندې افغانانو سخت عکس العملونه ښکاره کړل مظاهره وکړي دغه فشارونه په خپل ذات فکر نه کوي چې پر لوړپوړو افغان چارواکو به فشار راوړي چې دوی جدي دغه موضوعات تعقیب کړي. په تیره بیا د هریرود د سین پیښه چې تر اوسه پورې ولس مړي لا درک دي افغان پلاوی څېړنه کړي ایرانی پلاوی هم څېړنه کړي خو د دواړو څېړنې سره ډېرې لري دي. ایرانی خوا نه مني هغه څېړنه چې د افغانستان له خوا شوې ده او په دغه ترکیب کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي هم شامل دي چې مخکې د افغانستان حکومت ویلي وو چې د ملي امنیت د شورا یو پلاوی به خپلې څېړنې یو سي تهران ته او له هغوی سره به شریکې کړي. فکر کوي چې دواړو خواوې به بالاخره یو ګډ دریځ ته ورسیږي یا ګډ تفاهم ته د دواړو پیښو په ارتباط؟
زه فکر نه کوم چې داسې ژر به ورسیږي ځکه چې مقابل لوري یو داسې طرف دی چې هغه په عمل کې هغه څه چې وایي هغه نه شي ثابتولی او نه دي ثابت کړي تر اوسه پورې. د افغانستان خلک تر ډېره پورې د ایران په باره کې ښه نیت لري او افغان کډوال چې هلته دي هغه نه په جرمونو کې لاس لري او نه تر ډېره پورې دوی هغه اصول او قوانین د کرښو څخه پرېاري خو دوی یو شمېر د سفیرانه اصول په دوی باندې وضع کړي چې هغه د بشري او انساني حقوقونو د چوکاټ څخه وتلي دي او دوی تنګوي او دوی په اکثره موارد کې داسې یو حالت ته بیایي چې هغه دوی په تاوتریخوالي او په خشونت باندې لاس پورې کړي او د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو تر څو پورې چې په اصولو او په قوانینو کې تغیرات رانشي زه فکر نه کوم چې سمدستي دغه پلاوی او دغه ډول کتنې نتیجه ورکړي ځکه چې نیت مقابل لوري سم نه دی او باید په خپلو مقرراتو او په خپلو پالیسۍ کې ژور بدلونونه
وروستۍ پوښتنه د مقابل لوري تاسو وایي ایران لوري نیت ښه نه دی، آیا ایران په داخل د افغانستان کې په حکومت کې دیننه فکر کوي چې خلک لري سیاستوال لري چې هغوی د دوی ملاتړ کوي؟
بالکل سیاستوال لري او هغه پر دغه ډول پیش باندې موږ یخل دغه وروستۍ مثال راوړلی شو چې کله د دوی یو په نړیوال سطح باندې یو پیژندل شوی ترهګر وژل کیږي دوی ورته د ایران سفارت ته او هلته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي خو کله چې د افغانستان د خلکو وینه په داخل د ایران کې تویږي او عام او مظلوم خلک دي او د هغو ږغ د دوی نه پورته کوي او حداقل یو بدلون په خپله پاڼه باندې نه شي نو دا دې معنا لري چې دلته په کافي اندازه دوی لابي کړې ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماټیک دستګاه د اوجز او تزرو له سیاست څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي او تر څو چې دغه دوم ټکو ته د افغانستان د خوا څخه جدي پاملرنه وشي او په دغه برخه کې پالیسي ته تغیر نه وکړي زما په نظر باندې دا ډول سفرونه به ډېر مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د کابل په هنتون استاد عزت الله پیژندو چې ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوی د سفر په اړه چې آیا دغه سفر به څه مثبت لاسته راوړنې ولري خپل نظر را سره څرګندو، لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی پیژند په دې باور دی چې تر اوسه د ایران حکومت یو کمزوری ډیپلوماتیک دریځ د ایران په وړاندې غوره کړی او دا سفر به هم کومه خاصه لاسته راوړنه ونه لري.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې په هدف څېړنې پیل کړې دي. د وزارت چارواکي وایي تر اوسه لدی طریقې څخه په استفادې څو ناروغان چې په کووید 19 سخته او بیرته روغ شوي دي خاطر پر دې سنور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې لڅونی را پدې خدو کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره هڅې روانې دي. په دغه طریقه کې د روغ شوي او کسانو د وینې له پلازما څخه هغه ناروغانو ته چې تر سخت حالت لاندې دي استفاده کیږي. د امر وختیا وزارت وی تر اوسه پدې څېړنه کې شاو خدیرش کسان وند اخیستو چې شلې د بلخ ولایت و. د بلخ ولایت د امر وختیا رئیس نظام الدین جلیل د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل لدې لارې په استفادې سره تر دې د مشپک کسان له روغتونه روغ رخصت شوې دي.
لانی که مرغه د دې طریقې په استفادې سره یو شمېر کسان روغسو او خپل کورونو ته رخصت کړو. هغه ناروغان چې د وینې پلازما یې اخیستي هغه تر جدي څار لاندې دي او د ورځې په تېرېدو سره یې روغتیایي حالات ښه کېږي. دوی تر سخته ناروغ وو آن تر دې چې شدیده سالانډي یې درلوده. که دا طریقه مو نه وای کارولې ممکن مصنوعي تنفس ورته نتیجه نه وای ورکړې.
په کابل کې هم د وینې پلازما په څلورو ناروغانو کارول شوی. د الحیات خصوصي روغتون مسؤلین وایي په څلورو ناروغانو کې دوی روغ شوي او د پاتې دوو نورو حالت هم مخ په ښه کېدو دی. د الحیات روغتون سرطبیب محبوب الله شفیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د یوې تقریبا نن لسمه ورځ ده ډېره زیاته ډراماتیک بهبودي نومې په وجود کښې وینو. د هغه تلویخ ډیسره سچوریشن د اکسیجن نن اوس مونږ تقریبا ولیدل چې د اکسیجن سره څلور میز فیصده د سچوریشن رسېدلی دی. دا کافي ډېر زیات بهبودي مونږ د په وجود کښې ګورو.
دغه روغتون په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې په لسو نورو ناروغانو هم دغه طریقه وازمایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې د وینې د پلازما د استفادې بهیر به چټک کړي. پلازما د انسان په وجود کې د وینې 50% برخه ده. دغه برخه د شهم، مالګې او پروټینو څخه جوړه ده. د وینې له دې برخې څخه شاوخوا 10 کاله وړاندې هم په یو شمېر هېوادونو کې چې هغه مهال پکې وایروسونه پیدا شوي و استفاده شوې وه. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې هڅې په داسې حال روانې دي چې د کرونا وایروس پېښې په دې هېواد کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې 409 مثبتې پېښې ثبت شوي چې له ډلې یې 12 کسه مړه شوي دي. خو په تېرو 24 ساعتونو کې له دې وایروس څخه بیا 422 کسان بیرته روغ شوي دي. له تازه ثبت شویو پېښو سره په ټول هېواد کې د کرونا وایروس ټولې پېښې شاوخوا 9000 ته ورسېدي چې له ډلې 1501 کسه مړه شوي او شاوخوا 9000 بیرته روغ شوي دي.
و موردل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هڅې پیل کړي یو شمېر ولایتونو کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه استفاده کوي. مخکې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور د روغتیا په خپرونه کې زموږ میلمه و. همدا پوښتنه مطرح شوه او هغه وویل چې دغه هڅې تر پیل شوي او تر هغو به دوام وکړي چې کافي د وینې بانک د کووید 19 د روغ شوو ناروغانو وینه ذخیره شي تر څو له د وینې له پلازما څخه د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره کار واخیستل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو اورئ د تورخم او سپین بولډک د لارو له پرانستل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې سر له سبا د غلام خان بندر هم پرانیزي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او ویل کېږي چې د کابل او کراچۍ ترمنځ تر ټولو نږدې لار ده. د دواړو خواوو له پریکړې سره سم به دا لار په اونۍ کې 6 ورځې د سوداګرۍ مالونو د وارداتو او صادراتو لپاره ځانګړې وي. عصمت سروانی تفصیل اوروي.
پاکستان وایي چې له افغانستان سره به د غلام خان لار سبا دوشنبه پرانیزي. دا لاره چې په وروستیو کلونو کې جوړه شوې د کابل او پاکستان د کراچۍ بندر ترمنځ تر ټولو نږدې لار ګڼل کېږي، خو په بېلابېلو دلایلو د تورخم او سپین بولدک په شان د تګ راتګ او تجارت لپاره نه ده کارول شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نن وویل چې له افغانستان سره د پراخو اړیکو او د افغانستان د حکومت په غوښتنه یې پرېکړه کړې چې د غلام خان لار پرانیستل شي. تر دې څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو هم ویلي وو پاکستان ورسره موافقه کړې چې د جون په 22مه به دا لار د ګاډو د تګ راتک او په اونۍ کې یو ځل د شنبې په ورځ د خلکو د تګ راتک لپاره پرانیستل کیږي. پاکستان تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لارې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې په وروستیو کې بندې کړې وې بیرته پرانیستې. د خوست سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس نواب امیرزی د غلام خان لارې د پرانیستلو پریکړه تایید کړه. ویویل
دا بندر مخکې هم خلاص کړی و 2013 کې، بیا د کورونا د وجې بند شو. دا بندر د وارداتو صادراتو دپاره یوازې د موټرونو دپاره خلاص شو. دا چې یوه نیمه میاشت وروسته زموږ د دوی ترمنځ دا تړون امضا کیږي، دا ډیره غټه خبره ده. یعنی دوی به دا هغه لاره د ترانزیت لارې په نامو تسلیم کړي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي دا لار به په اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګري مالونو د کانټینرو پر مخ پرانیستې وي، خو یوازې به د شنبو په ورځو د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پریکړه وروسته له دې شوې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول ضروري اقدامات وشول. افغان او پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې په دې لاره د تګ راتګ کوونکو لپاره یوازې د تذکرې لرل شرط دي که پاسپورت او ویزه هم ورڅخه غوښتل کیږي. د کورونا وایرس تر خپرېدو او د غلام خان بندر تر بندېدو وړاندې په دې لاره د ورځې له 50 تر 200 پورې باري ګاډو تګ راتګ کاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټې دوهنیز پروګرامونه مه هیروي. خو اوس یو نړیواله موضوع د لاتین امریکا په برازیل کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو کسانو شمیر 50,000 ته ورسید. په دې هیواد کې چې د فبروري په پای کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه، د رسمي شمیرو پر اساس اوس تر 1,000,000 زیات کسان پر کورونا وایرس اخته شوي دي. خو متخصصان وایي چې په دې هیواد کې تر دې هم ډیر خلک په کورونا اخته دي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
برازیل په جنوبی امریکا کې لومړنی هیواد دی چې د کورونا وایرس له کبله په کې د مړینو شمیر 50,000 ته رسیږي او تر 1,000,000 زیات کسان په کې په لیهو باخته شوي دي. د برازیل د روغتیا وزارت یوازې پرون په خپل هیواد کې د 1,022 تنو د مړینو اعلان وکړ. برازیل په لاتینا یا جنوبی امریکا کې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی. د دغه هیواد د وګړو شمیر 211,000,000 ته رسیږي او د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د فبروري په 26مه نیټه تایید کړه. د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 تنو واوښت. متخصصان وایي چې په برازیل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی، ځکه چې د ټیسټ یا ازمیش وسایل هر ځای نشته. د برازیل پر شیر ارخی ولسمشر ایر بولسونارو د کورونا وایرس د بحران په وړاندې د اقداماتو په خاطر ډیر انتقادونه کیږي. د ټولنیز واټن بابیزه ګڼلی او هغه په دې خاطر چې د کار او روزګار مخه نیسي تر وایرس خطرناک بللی دی. د دې هیواد په لسګونو ښارونو کې د روان جون په 11مه سوداګریز مرکزونه بیرته پرانستل شو. اوس د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد د کورونا مثبتې پیښې په برازیل کې ډېرې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس 1,000,000 تنه مړه شوي او 2,200,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو په متحدو ایالاتونو کې اوس د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون پر اساس پرون شنبه پر لپسې لسمه ورځ وه چې په دغه هیواد کې په کورونا تر 0 تنو لږ کسان مړه شول. خو د امریکا په اکثرو ایالتونو کې د بندیزونو د لرې کېدو او د کاروبار د بیا پیلېدو له کبله ویره ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو دوهمه څپه خپره شي. روغتیایي چارواکي دا اندېښنه هم لري چې ممکن کورونا وایرس د هغو پراخو مظاهرو له لارې هم خپور شي چې د توکم پالنې پر ضد په وروستیو اونیو کې په امریکا کې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکلاهاما په تولسا کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د کورونا وایرس پر ضد د خپلو اقداماتو دفاع وکړه. د دا هم وویل چې
هر څومره ډیر ټیسټونه چې اخیستل کیږي په همغه اندازه د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیات شمیر معلومیږي او د دې لپاره د چارواکو غوښتنه چې از میشتونه یو څه ورو کړي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو مخکې لدې چې د ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه واوري احمد تکل په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په تهران کې لخپل ایرانی سیال سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر او محمد جواد ظریف په ایران کې افغان وګړو سره د ناوړه چلند وروستیو پیښو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. افغان حکومت پر طالبانو تور لګولی چې په تیره یوه اونۍ کې په 1300 ولایتونو کې 240 ولسی وګړي وژلي او 115 نورې ټپیان کړي دي. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبا پرانستل شي. افغان چارواکي وایي غلام خان د پاکستان کراچۍ بندر ته د نورو لارو پرتله 400 کیلومتره لنډه ده. په اسپانیا کې چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی، له یوې میاشتې راهیسې نافذ بیړنی حالت نن پای ته ورسید او په دې ترڅ کې د هیواد په د اروپایي ټولنې پر نورو غړو پر مخ خپل سرحدونه پرانستل. او چینایي رسنۍ راپور ورکوي چې په پام کې ده د چین پارلمان د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوي قانون په اړه چې د مسودې د طرحې مهم جزئیات پرون خپره شول په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره بحث وکړي.
د انصاف په لټه کې یوه چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما دا هېڅ سرنوشته
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د پولی چرخي له زندان نه د محمد آغا په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د بندیانو د خلاصون په تړاو د جمهور رئیس څو فرمانونه نشر شول. دی وایي زه مستحق یم خو په دغه فرمانونو کې رانغلم. دغه موضوع مو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې له بیان فرهاد بیانی سره هم شریکه کړې ده. په دې خبرونه کې به لومړی د سرخی پله د بندي او ورپسې د ښاغلي بیانی څرګندونه واغره.
محمد آغا د یو رسم بلاک سره پولیس چرخي خبره کوم. نو مشکلات زموږ دا دي چې د رئیس جمهور په فرمان باندې کم کسان چې آزادېدونکي دي هغه کسان اکثر کسان د پیسو په مقابل کې یا د شناخت په مقابل کې لکه د سرانوالانو او د څه کسانو سره چې شناخت درلوده هغه کسان ټول آزاد شوي دي. دغه کسان دسیدي چې خپل وختونه پر استوي دي د رئیس جمهور په فرمان سره. نو اوس دا کسانو تر خپلو کېږي چې سخانې ایستلي دي دلته پراته دي تر نوم ورځې چا پوښتنه پر دوه کسانو باندې نه ده کړې. زموږ غږ باید تر رئیس جمهور پورې لوړو مقاماتو لوی سرانوالۍ پورې زموږ غږ باید ورسېږي چې آیا په څه خاطر باندې موږ دلته راګیر شوي یو؟ که چېرې موږ دومره اندازه ظلم کړی دی نو خو موږ ته چې زموږ مثلا ګناه راته ظاهره کې دلته داسې کسان پراته دي یقینا د زړه سوي دي. که چېرته د دوی حالاتو ته وګورې تر کور باندې د بېچارهګانو څوک نشته. دغه یو یو کس دی چې دلته بندیان شوي یا کورونه بمبار شوي دي. نو دا داسې کسان دي چې مثلا هغه مظلوم کسان نن ورځ تر پښو لاندې دلته د دوی حال د زړه سوي دی باید تر دو باندې تر رئیس جمهور او تر نورو نورو مقاماتو پورې باید ټول کسان دغو کسانو ته مثلا توجه وکړي او تر یو نامعلومه وخته پورې دوی ځنډولي یوه هفته تر بلې هفتې پورې دوو کسانو ته وخت ورکوي چې تاسې ازادېږي خو تر اوسه پورې د دوه کسانو په ازادېدلو باندې چا شروع نه ده کړې. نه یو کس آزاد شوي دي.
څو کاله قید در باندې راوخته؟
تقریبا ما شپږ کاله وخت تېر کړی دی. په څوارلسو کالو کې مې شپږ کاله تېر کړی. داسې کسان چې شل کاله قیدونه یې درلوده د دوه دوه کاله په مقابل کې ټول هغه کسان چې په محبس کې کم څوک مسؤلین دي ټولو هغو کسانو ته دا خبره معلومه ده چې کومو کسانو دوه دوه کاله په شل کاله کې تېر کړي هغه کسان آزاد شوي. ما غوندې چې تقریبا شپږ کاله ما اوس پوره کړي په څوارلس کاله کې داسې کسان پراته دي دلته چې دوه دوه کاله یې مثلا د فرمان په لحاظ باندې اوس پر قید باندې اوښتي یې درې درې کاله اوښتي. دا کسان ټول پاتې دي دلته پراته دي په زندانونو کې.
په دغه بلاک کې چې ته بندي یې څو کسان به وي چې ځانونه مستحق ګڼي؟
تقریبا موږ د ټول پلچرخي په سطحه زه خبره در سره کوم چې مثلا نو ټول په چرخه کې د چتر 1500 کسانو پورې دغه چې مظلوم کسان پراته دي په ټول په چرخه کې چې وڅ دغه کړی دی په احتساب باندې لاس پورې کړی دی یا په مخ کې احتساب کړی دی خپل احتساب مات کړو او چې دغه خپل احتساب ته دوام ورکړي په دې خاطر باندې چې هغه کسانو چې وعده ورکړي دوی دا وعده نه پرځای شوی نه عمل شوی نو موږ تاسو پر خپل ځغره ته باید موږ ځغره جمهور او نور مقامات واوري چې مثلا موږ د مظلومیت په حالت کې زموږ پر حال باندې باید رحم وشي.
تاسو ادا کوئ چې په دې برخه کې پیسې اخیستل شوي آیا د پیسو اخیستل مو لیدلي؟
دا کسان دوی هم که چیرې د محبس د مسؤلینو څخه پوښتنه وشي د محبس مسؤلین به په خپل خونه باندې هم اقرار وکړي چې مثلا د پیسو په مقابل کې داسې کسان وتلي دي په بار بار باندې زموږ سره په مجلسونو کې کښېنستلي دي موږ ته یې په خپل خونه باندې هم دا اقرار کړی چې و یقینا واقعي ده دا خبره هېڅ خبره نه سبق شي یعنې زه بندي یم که چیرې زه درته ووایم زما خبره به شاید چې خلکو ته دسې یو بیا سند معلومه شي بلکې دوی چې کوم څوک مسؤلین دي دوی په خپل خوله باندې هم دا خبره تاییدوي چې هغه کسان چې یا مثلا وسیطه درلوده یا د رپو په مقابل کې دا کسان خامخا خوشې شوي که تش لس دوی ته پوښتنه وکړو دوی به هم درته ووایي تاسو ته انشاءالله زموږ په حق کې باید عدالت وشي باید د هغه کسان چې دغسې کارونه یې کړي دا خیانت یې کړی د خیانت په لحاظ کوم کسانو چې خیانت کړی خیانتیم د خیانت واړه کسان باید راګرځي د دوی سره محکمه وشي او دغه مظلوم کسان چې دوی ته خپل حق ورسېږي او زموږ د رئیس جمهور او د نورو کسانو څخه غوښتنه دا ده چې دوی د یو مظلوم حق نشي ورته رسولی نو په ده باندې به د هغو کسانو چې د دوی لاس ته رسېدګي نه ورته کېږي د هغوی حق به دوی څنګه ورته ورسي زموږ اوله غوښتنه دا ده چې باید د زندانیانو و مشکلاتو ته وکتل شي یعنې عدالت چې زموږ سره وي چې زموږ پر حالت باندې د رحم وکړي.
درنو اوریدونکو موږ دغه ستونزه د محابسو د چارو د تنظیم د ادارې له ویاند ښاغلي فرهاد بیانی سره شریک کړه و به اوری چې ښاغلی بیانی په دې اړه څه وایي.
د زندانیانو د خوشی کولو پروسه د کمیسیونونو لخوا په شفافه توګه پر مخ وړل کیږي. په عین حال کې موږ د دغه پروسې له روانتیا څخه د داد ترلاسه کولو لپاره د بشري حقونو ملاتلو بنسټونو مدني ټولنې او رسنیو ته بلنه ورکړې وو تر څو له قانون سره سم له یاده پروسه څخه څارنه وکړي او د ستونزو په اړه خپل معلومات له موږ او لوی څارنوالۍ سره شریکه کړي. دغه راز زمونږ کشفي ارګانونو هم په دې وروستیو کې د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د پل سرخی مرکزي زندان درې تنه کارکوونکي د بدې اخیستلو پر مهال لاس په لاس ونیول.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کابل د پلچرخي له زندانه د محمد آغا په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بندیانو د خلاصون په تړاو د جمهور رئیس سو فرمانونه په پرله پسې نشر شول. په دې فرمان کې هغه کسان شامل شول چې واسطې لرلې او څوک چې مستحق او واسطې نه لرلې په دغه فرمان کې شامل نشول او د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویاند ښاغلي بیانی وویل چې د جمهور رئیس فرمانونه په شفافه توګه عملي شوي او په آینده کې هم هڅه کیږي چې د یو بندي حق هم تر پښو لاندې نه شي. د وویل په دې حصه کې یو پلاوی ګمارل شوی چې د بندیانو د خلاصون پروسه په جدي توګه وڅاري. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 1.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنومینوالو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ او خوشاله وسی دوستانو تاسو د روغتیا او خوشحالی په هله د د ورکو عزیزانو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د معمول سره سم دوی برخه لرو په دې پروګرام کې. یو هغه برخه ده چې یو شمیر دوستانو راته ویل دي چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي او هغه په خپل کورنۍ پسې ګرځي نو دوی دا غو کسانو نشانه راتوي او دوهمه برخه کې بیا تاسو هغه پیغامونه راستول دي چې تاسو په خپل ورو کې سیګرځي او هیڅ معلومات نه لري. نو موږ دادی د خبرونی د جوړښت سره سم په همدې ترتیب سره درته خبرو. لمړی هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ځینی دوستان پکې پیدا سوي دي، تاسو په خپل سیمو کې لیدل دي او غواړي چې تر کورنۍ پورې ورسوي. لمړی پیغام د کابل د بګرامي ولسوالۍ څخه یو دوست راستولی دی، په ګډه به وورو.
السلام علیکم. سلامونه د ازادې راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. وارث محبت مې بګرامه نه دلته یو کس دا د شیر زمان په نامه باندې که هر چا څه کېږي وروري یا زوی زما آواز اوري نو زما شمارې ته دې زنګ وکړي 0 1 2 1 0 0 او بیا بل شماره مې دایم کین شماره عربا 0 1 5 1 5 1 دوباره شماره تکرارم 0 3 0 2 1 2 1 0 0 د هر چا وروري نو زنګ دې شماره ته کولای شي یا زوی وي. خدای په امان خو ښه شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات. زه اختر محمد خادم شریک من دلګه د هلمند ولایت د واشتګل کوي د کار زده کړې د سې څخه نیولې ده. نو ما پیغام دغه د زموږ کسانو کې د داوود په نامه باندې یو کس و چې تقریبا د غاښ پورې ستونزې ښکاره کړه. هغه ماته کېږي چې ډېر هغه په دغه سیمه کې اوسېږي، په اصل کې فارسي وایي، دری ژبه وایي. نو د خپل ځان مرکز کوي چې زه به وایي زه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د بیخار د کلي مې د خپل ورونو سره چې وایي خپل د خپل ورونو سره جنجال سره د نو د ورونو ماته د کناره کې ځای راغلم په دغه سیمه کې گزاره کوم په مزدوري باندې او کاته تاسو کې دی وایي لګچیر مومن مسلمان د پاکه باندې د ګورونه یا د نور دوستان کې باندې د پاکه معلوماته باندې هم د پکاري چې راځي د دې د ډیر مهرباني د خدمت او چټکون تر څنګ شهر باندې لري کولی زموږ د ټول شهر را سپر و سپر و یو څلور دوا ات یو نه د ټول شهر د ګرځ کرم سپر و سپر و یو څلور دوا ات یو نه و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا محمد ساجنین د هلمند ولایت څخه سره تماس نیولی دی. دلته یو الګ چې په هلمند ولایت کې څوخت تقریبا د شپږ میاشتو راهیسې د خدای په نامه باندې تنظیم شي د فراه ولایت. نو دلته په هلمند ولایت روزنتون کې کچېرې تقریبا څو کې د ماژه راوړي د هلمند روزنتون ته راشي خپل حالت کې بوځي چې خدای دا دي تقریبا د یو لس کالو عمر لري. دلته زما په دولتي روزنتون کې دی چې ځان د فراه ولایت شي. نو که چېرې زه به شمېره ووایم، که چېرې زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي بیا زه ورته جواب ورکوم. 0 1 0 8 9 9 4 5 2 3 دغه شمېره ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې دا سړی چې له هرات څخه خبرې کوي چې ما وو کلام هندي کې دا کړی دا نو دی د خپل نمبر وای دی د خپل نمبر وای نو موږ به سره تماس نیسو. کومه ته زنګ وای ما د ټلیفون نمبر یې پر و چې پر و 15 یو څلور دوا څلور نه یو ځای دیو چپر و چپر و 15 یو څلور دوا څلور نه. السلام علیکم او صحی او برکات.
السلام علیکم. د تاسو کار کوم ته سره یې مسری ملک د خپل ملک د احساس یو کس دا د نبی الله په نامه د فلان مې ځاد مولا دا دا روزی نه مخکې د کور نه دره کښه دا کوار شته کې پیدا کې نو د څه د احساس کې وټي کې نه ما چې د مش نه ده سپر و و سلو اته سلو سپر و دا و د دې بیا شنه رات کړم سپر و دا اته تللی تللی و سوا او پنځه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه احمد الله د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ ته خبرې کوم. دلته زما سره یو نفر ده په نامه د اسد الله دی. پوښتنه موږ ځینې کوو، وایي ولایت مو غزنی ده ولسوالی کل دایا یادی کل سنگر ولسوالی دا غدوی یادی وی سنگر کل سنگر یادی او کل ولسوالی دایا یادی دکل نمی خانان دا دیو ورور نمی اسماعیل دا او دبل ورور نمی داود دا دبل نم ورور آجی محمد رسول دا دپلار نمی املا عبدالغنی دا دپلار دا ورور نمون سیده شی آغا آجی غازو دا آجی ناظر دا معلومات
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې دي او هیله لرو چې موږ وکولای شو د دې خبرونې لاله ستاسو سره د همکاري وکړای شو چې ستاسو ورکسوي عزیزان یا دوستان مو یا د کورنۍ غړي مو چې ورکت درڅخه هغه پیدا سي او خدای دې وکړي چې همدغه کسان ک په هر ځای کې ستاسو ژغ اوري د همدې خبرونې لاله زموږ سره تماس ونیسي او وکولای شو چې د غورک تر خپل کورنۍ پورې ورسو. نو ډیر مونږ زنده مرزو ستاسو راغلو پیغامونو ته چې تاسو د خپل دوستانو په لټه کې یاست.
ما یو ځکه زه دې غوډنی مې دې د نوې د ولسوالۍ دې د درې میاشتې کې چې تم نه درکې په دغه شماره دې ما ته ریو ځنګو د پروا د پردوا سفر درې د نور څنګه شپږ په دغه شماره دې ما ته ځنګو په سیر مې دې دلاسو ستاسو
ہلو السلام علیکم زه اسمت الله د المند ولایت مدیده ولسوالیه څخه خبر کوم زما یو دوست مغلنه یا فنا مغلط دی دا یو لاس کاله بچی جنوم ډېر مو پریشان یو هر مسلمان خپل کول کی چې سمسته زنګول.
سلام علیکم د جزید افغانم د المند ولایت موږ دوست ما سن په نام دی دل ورور تر د کشر نور محمد نمیږي من کاز شپاش کاله مخینه درته دي هر څوک چې د ماسوم په اړه باندې معلومات لري زه د خپل ټلیفون شمیره وایم 0000 8 8 8 5 4 5 9. یو ځل بیا ټلیفون شمیره وایم 0 8 0 8 8 4 9 5. او هیله کوم که چا څوک معلومات لري نو دا معلومات راکې خپل جایزه دې ترلاسه کړي او شو وخت ولر.
هلو السلام علیکم ما سورو له ما دا مشکل کی بلا ورک دا ته دا تینځه کال کیږي شو ورک دا او که چا معلومات راک بس ما ته دې دیش میرا ځان وای کی پروايا اته کی پر یو یو بیا شي پر بیا زلور بیا درې دیش میرا دې ما ته ځان وای.
السلام علیکم آزادی راز اور یذل کو کار کوم ته سلام الله ایمای وکاب په نام د مصادا دیر شاله کې چورس یاران تطلل دي صدا ایز واز غاوري او نور مرګر ایز واز غاوري او ما ته دې په دغه شماره 0015 2015 1015 02 ما ته دې معلومات راکې ورونه هم د تزما کا شیلی اغم پریشان دي نو موسته دی زنګ وو یا د خپل یا کاندي والان زغ اوري او جایزان لري ورونو وسلام.
بلې السلام علیکم زه وایم
ولایت میوان ولسوالی سره اړیکه نیولې ده. زموږ یو دوست تقریبا څلور دین کېږي چې ورکړل کندهار ولایت میوان ولسوالی سره خبرونه ده. کاري ورځ د دې په نامه باندې ګلاب شاه دی او د ورور نه نوشا دی. کله چې یې د کور وتلې دي او یې سان سابې ټپ لګې نو کله د ګلاب شاه لپاره معلومات لري او زه یې کورنۍ او خپل دوستان ټول ښاغلي دي. زموږ سره د ټلیفون پرېښ مره باندې اړیکه ونیسي. صفر و صفر و صفر صفر دوا پنځه یو څلور یعنی صفر اویا اووه سوه شپېته پنځه ویشت څوارلس تاسې هغه کله ګلاب شاه په اړه باندې موږ ته صحیح معلومات راکړي او دې پنځه سو موږ دې ته شرینې ورکوو ځکه چې د کورنۍ غړي ټول خوابه دي او ډېر پریشانه دي. وسلام فیصله.
السلام علیکم. نور رحمان یم د جزت ګل زوی پکتیا ولایت نه د لوګر ولسوالۍ د خروار ټولس لوګر ولایت خروار ولسوالۍ ما یو تر د لګدار په نامه باندې چې غزنی ولایت کې اوسېد د تیرې جدې میاشتې په شروع کې له غزنی ښار نه د کوټې ښار ته د تداوی په خاطر روان شوی ده چې عمر یې تقریبا پنځه څلوېښت کاله تر پنځوس پورې ده. له کواري نه موتاد غوندې ښکارېږي موږ ته چې د کور نه وتلی ده بیا هېڅ سوال موږ ته درته نه را کړی نه کور ته اوال پرې کوي او نه یې طریقون را کړی. که چاته د پاړه معلومات یا لکدار نومېږي د شریندل زوی ده د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د شمشیر کله که هر چا د عید پاړه معلومات یي موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر و اویا پنځه سوه پنځه نوي یو زر نه صفر و اویا پنځه سوه پنځه نوي یو زر نه. السلام علیکم.
بل سلام علیکم. زه محمد الله خبرې کوم پښتو ځاځي اورب نه د مو یو کلیوال ورته پنامود یولا او کوچته معلوماتي ماته دي پدې شمې ورځ زنګو سیکتور شپږاویا څلور څلوېښت پنځه نه وو او څلور او وو باندې تلیفون شمېره ده په مخه یې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. زه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د مسلم آباد کلي اوسېدونکی یم. قاري نسیب الله په نامه یم. د هغه د زموږ یو د اکا د زوی زوی دی ورک شوی دی تقریبا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی نو هېڅ درک یې نه دی معلوم که څه یو درک پیدا کړی یا لیدلی وي یا یو ژوندی وي یا د مړینې یو د یو شي خبر که چا راکړي انشاءالله جایزه هم لري نو به دغه زما شماره ده په دغه د اړیکه را سره ونیسي.
السلام علیکم. منوس جفلال سر یو انډیوال دی بنا یا دغه نانۍ نومې دی د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکي اوس یې د رسمي څه ګوره چې په کومه علاقه کې دي خو دا به رک معلومات راکړي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول مسلمانانو ته سلامونه نکېلې وړاندې کوم. موږ ظاهرن د بازلس ولایت مرغاو ولسوالۍ د پروتیک کلی څخه یو نفر په نام د کاشم د عبدالله زوی د محمود اکام رسوي او دا د یو کال کېږي چې د ترکیې هېواد ته تللی دی او لا درکه دی چې د مرګ او د ژوند درکه موږ ته نشته نو کدی زما غږ اوري یا نور دوستان چې د دې یو دی لیدلې یا کوم درک لري او ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. صفر و صفر پنځه دوه پنځه یو پنځه صفر دوه. نو ډېره مننه به یې ډېر دا کور او کول پلار او وړونه په تشویش کې نو خدای دې وایي که چې هر دوست هر قریب هر مسلمان دغه درک ولري او موږ ته په دغه شمېره باندې اړیکه ونی شمېره یو ځل بیا تکرارول. صفر و صفر پنځه بیستو پنځ پنځه صفر دو. نور به مو وخت نه نیسم. د خدای په امان. شه وخت ولر.
السلام علیکم. زه سمیع الله پاین خبرې کوم د هلمند څخه او زما یو د اکا دوی د درې څلور کاله کېږي داود نومېږي چې نبرکه دی هر مسلمان ورور چې په معلومات لري نو زما د ټلیفون دغه شمېرې ته ډېر زنګ ووهي. صفر و صفر څلور اته اووه څلور درې یو دوه. بیا د ټلیفون شمېره وایم صفر و صفر څلور اته اووه څلور درې یو دوه. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 دوا و چلور دری شپک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتا خپل تلیفونی پیغامونه پریک دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه
السلام علیکم زادی رادیو ټول کډرمن همکاران ته سلامونه وایم زه په اسلام مطمئن د لیاقت ګروپ مشرتابه د هلمند ولایت می اړیکه نیولې ده زما یو اکادې چې تقریبا زدي سیادی ښکاله کې چې رخصه وځي د قاسم پنه مده هر مسلمان ورور چې معلومات ته د ژوندې کوم لري چې څوک زما اعلان واوري متجد مسلمانې د مخې زنګ وو د ټلیفون شماره زې اعلانوم 0303 تلیفون شماره زل بیا 0303 5 0 5 2 2 د ازادي رادیو سره ډیر مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حکیار بچا یم د هلمند ولایت خبرې کوم زما بچی خاله دی چې نن شپې ولادت دی د ډاکټر نور رشید دی د مشرونو مې دوست محمد دی تقریبا درې تلور کال کیږي چې مدرک سوي دی په هلمند بولان سیمه کې هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري نو زما د ټلیفون د غشمې ته د ځان ګویې 0304 نه څلور و درې د دې پنځمه راځي او تاسو هم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یو اته دوا سلور نه و په دغه شمیره کې ما ته زنګ وی مننه خیر وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا زمیرہ جی کو سلام سلام علیکم السلام علیکم من ذات نو زاہد سلام او ما یو اتابی کی تمام محمد منیزی پرتاہی کی زدیش کا سنگیش کا یہ ہم تو پلی او بلائی سے نہ درا کے وقت کی تشیر دا نا کا ما زغاور نا کا کی اور کو گئی دا آزادی رادیو ته پیغام کې دی یو تازه ده چې شماره تاسو کوه یا غوا د شماره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رضا ارمانی خبره کوم والا رضا ول فالینا او ما دا پیغام اورا ده موږ یو ورو نه دارا کله نو څوک نه نه او شنوره په دغه درته درکوم چې پر واه سپاک به سپاک ته تاسو حالور دا لري کړه واه دې له مانا نه تاسو له تاسو مو راځي خاصه
سلام نه نه چې زه مې زړه کې نه هیمن چې خاصه دا کلام چې موږ یو ورک لرو چې دا ګل محمد سلام علي دا یو له دې چې چې ورک دي اس زرا کې نه هر مسلمان یو په دې اکرم مات لري نو مستری په دا شماره اړیکو دي از دې په وسه چې پښه اته پینځه سلوي شو څلوش په دې بیا شماره وان چې پر وسه په شپږ اته سفر سلور پینځه سلور و از دې راځو چې موږ غوښتنې چې دا مات پیغام نشر کې چیرې مننه دې راځي څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زعفر محمد خاجر انچاری کمندان آزاد ایلمند ولایت وشیر ولسوالی د کارزک رسنی خنی وجه ده الوی رادیو ټول کارکون کاوردم کته خاص کی سلام علیکم ټول ایلمند تر جوړ خو خوشاله به پیغام نه غدای تسمه د خلاص تقریبا د 25 شکول استقال کیج چې د پرا ولایت د ګلستان ولسوالی د ماتابات رسنی خنا درکاسو وای دی تو کدا د بصیر په نامه باندې واچا ته معلومات چې د ډیر مهرباني له مخې د ما سره شریکوم په دغه شمه اړیکونه سي او کار چا مو تزنګ او مو ته د دفتر په اړه باندې معلومات راکې چې د بل جایزه ورکول کیږي چې تقریبا نشوال اتلک افغاني ورته ورکول کیږي. نو ما د ټلیفون شماره ده 0 0 1 1 2 3 2 8 1 9 ټلیفون شماره یې در بیا تکرار 0 0 1
یو سلور دوا ات یو نه سفر وسو یو سلو دو تر ات سو نول سو سلام
بجه السلام علیکم د زادی راوی ټول امکاران او ردونکو ته سلامونه کوم په دې هله چې جوړ روغ او خوش خوشاله به وي زه محمد انساک افغانم د کندهار زما یو د کازي کیږي چې تقریبا 2 کال کیږي چې ورکسوي ده کورنر ته تللی ده ګلاغال میږي او شل کال عمر لري هر ورور مسلمان کې په هاړه معلومات لري او معلومی نو زما تر دې په دغه کې په نشي مراه اړیکه ونیسي صفر و صفر تری و شپاج ات تری و پنزه او بلش میره سپر و ات یو یو سلور سلور نه شپاج دوا یو زل بیاتی کنش میره ای دانو ما سپر و سپر بری و شپاج ات تری و پنزه
تربیه مو پر خدای سپارم علامو ملسه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو